لومړی انتخاباتو کې ریاستي جمهوریت انتخاباتو کې په افغانستان کې تقریبا 19 کس ولاړو، په هغه کې داسې کاندیدان هم وو چې تعلیم نه لره. اوس چې دغه شمیره ډیره لوړه تللې ده، تقریبا 1.42 ته ورسېدل، په دې کې داسې کسان هم شته چې هغوی بیخي تعلیم نه لري. ولې رسنیو سره دا خبره کړې ده چې ما فال کتلی دی، هیڅ تعلیم به نه لري، خو هغه په دې باور دی چې ما فال کتلی زه به راتلونکي کې رئیس جمهور شم. که چیرته زموږ اساسي قانون کې داسې مادې وي د ریاست جمهوری د نوماند لپاره چې هغه باید په دغه معیارونو باندې برابر وي، دغه دغه ځانګړتیاوې ولري، نو دغه ستونزه به اوس نه وي. بله خبره دا ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړله چې دیموکراسي په افغانستان کې نوې راټوکېدلې ده. زه د دې سره خلاف نه یم چې ولې په د ریاست جمهوری دپاره دومره کاندیدان، دا زموږ دیموکراسۍ په پلي کولو باندې یو مثبت تاثیر دی. خو له بده مرغه چې یوه ستونزه ده، هغه همدا ده چې د تعلیم معیار په پام کې نه دی نیول شوی، دغه ستونزې شته. نو ځکه اوس هر سړی ځان نومی، خو په دې نوماندانو کې داسې کسان هم شته دی چې د تعلیم د دې هر څه پرته که محبوبیت ونه لري په ولس کې څوک تر شا ولاړ نه وي، هغه څنګه ځان د دې جوګه کې چې هغه د یو چوکۍ ته ودرېږي او هغې ترې خلک رایه ورکړي. ځکه چې تاسو ټول پوهیږي چې په افغانستان کې دلته زیاتره ټولنیز نظام دی، قومي نظام دی، قومي لحاظ باندې خلک یو ځای ته رسیږي. نو زه فکر نه کوم که په دغه کاندیدانو کې چې اوس ولاړ دي هغه دې حتما د قوم د خلکو ترمنځ محبوبیت ولري.
مننه سالارزی صاحب، که چیرته یو بېسواده شخص جمهوری ریاست ته کامیاب شي، خلک رایه ورکړي، آیا هغه به هغه کسان چې د هغې وزیران دي، هغه دکتورا لري، ماسټري لري، لیسانس لري، هغه کولی شي چې کنټرول کړي؟
نه. موږ تاسو د څو لسیزو بحران حالت ګورو په افغانستان کې، یوازینی د جنګ تودوالی او د خلکو د مایوسۍ یو سبب دا دی چې همیش زموږ په افغانستان کې په ولس باندې غیر مسلکي او کم تعلیمو خلکو یا بې تعلیمو خلکو حکومتداري وکړه. دوی ونه شو کولی چې د په وخت کې د نړیوالو توجه د افغانستان په اقتصادي او سیاسي او ټولنیزو برخو کې راجلب کړي. نو تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې او خاصتا په اوسني وخت کې تعلیم او مسلک دا په دولتي دندو کې اساسي خبره ده. په هر برخه کې مثلا موږ به بل اخره په پارلمان کې، په ولایتي شوراګانو، په ریاستي جمهوری په چوکیګانو کې که یو مسلکی او پوه سړی نه وي، نو دوی نشي کولی چې نن په یوویشتم قرن کې د نړیوالو پام افغانستان ته راوړی او د خپل ولس ستونزې په دغه اقتصادي او سیاسي برخو کې حل کړي. نو تعلیم اساسي خبره ده چې باید تعلیم ولري زموږ په سیاسي پوستونو کې.
خیبر ډګر، تاسو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه څه نظر لرئ؟
د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره امنیت، د امنیت شتون، د امنیت ټینګښت، د امنیت ټیکاو تر ټولو مهمه خبره ده. یوازې په افغانستان کې چې اوس موږ ګورو د هیواد په کچه باندې ډېری داسې ولایتونه شته چې د هغو په لورې سیمو ولسوالیو کې اوس هم امنیتي وضع ښه نه ده، او حتی ډېری ولسوالۍ دي چې هلته کاملا طالبان یا د دولت مخالف وسلوال واک لري. لومړی خو هلته انتخابات ناشونی دي. دویمه خبره دا ده چې په هغه ولایتونو کې یا په هغو سیمو کې چې دولت واک لري، زموږ د امنیتي افغان امنیتي قواو شمیر دومره زیات نه لري چې هلته د هغو څارنه وکړي، کنټرول دې وکړي تر څو دغه انتخابات په ښه امنیت کې او په شفاف ډول ترسره شي. بل خبره دا ده چې د قومي مشران یا دینی علما هم دغه خلک مخور خلک چې په ولایتونو کې دي، په ولسوالیو کې دي، په سیمو کې دي، هغه که د دغه پروسې ملاتړ ونه کړي، د دغه پروسې ننګه ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که موږ د شفافیت خبره په خپل ځای پرېږدو انتخابات بیخي ونه شي. اوس هم د خلکو سره دا اندېښنه شته که امنیت نه وي، څوک د امنیت ډاډ ورنه کړي خلکو ته، نارینه وګړي رایه نه شي ورکولی، ښځې خو به په خپل ځای پرېږدو. او د شفافیت او د انتخاباتو نو تر سره کولو کې دغه خبرې لا روستۍ خبرې دي. خو لومړی خبره او تر ټولو مهمه خبره غم داده چې د انتخابات د پر یا د ټاکنو د پر باید امنیت موجود وي، چې ټول خلک په پوره امنیت کې ولاړ شي، د رای ورکولو مرکزونه ته خپل رای ورکړي. که امنیت نه وي، دا حتما دا شونی ده چې په یو سیمه کې که طالبان یا الته ویرې وي، د مخالف وسلوالو ویرې وي، الته دا د قومي، حتی په ځینو سیمو کې داسې مشتره چې قومي مشران یې هغه خلکو ته په زور سره یا په پیسو سره ورته وای چې تاسو پلانکی ته رای ورکې پلانکی ته رای ورنه کوي دا په خپل هم د انتخاباتو په نشفافیت باندې دلالت کوي نو زه فکر کوم امنیت تر ټولو مهم توکی دی
من سالرزه صاحب کچیرته دغه ډیر تقریبا اته دیرش و دیرش کسان پاتې دي جمهور ریاست ته کاندیدان وسمدستي څو لاس واخسته تني کچیرته دا ټول ولاړی انتخابات تر سره شي د دوی په موجودیت کې چې دا ټول جمهور ریاست ته ولاړ دي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې رای به تقسیم شي او هیڅ کاندید به هغه د کامیابی فیصدی پوره نه کی انتخابات به بیا دویم ځل ته تکرار نشي
او دا مونږ ګورو په میډیا کې نن سبا او د ولسونو په منځ کې دا یو اندېښنې پیدا شوې دي د دونه د نوماندو زیاتوالی او بلاخره د افغانستان د اوسنۍ کړکېچن حالت داسې یو شکونه پیدا کړي دي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي زه فکر کوم چې دا دویم پړاو به هم نړیوال ته ډېر ستونزمن کار وي او افغانان به هم شاید راتلونکي لپاره هغه څه چې دوی فکر کوي چې یو داسې ولسمشر وټاکي او راتلونکي زموږ د ډېرو د اندېښنو سره مخامخ شي
خیبر ډګر خلکو ته څه په کار دي چې انتخابات دویم پړاو ته پرېنوځي خلک باید څه وکړي چا ته رایه
لومړی خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسون چارواکو په خپل هم دا ویلی دي څومره لګخ چې په دغه پروسه باندې روان دي دوی بیا هم تیار دي کر پر راتلونکي کې انتخابات دویم پړاو ته وګرځيږي نو دغه سره بودیجه شته چې دغه پروسه مخته یوسي خو زما په نظر ټول افغانانو ته ټول خلکو ته د افغانستان اوسیدونکو ته دا پکار دي چې دوی اوس پوهیږي هغه پیسې هغه لګښتونه چې د نړیوالو لخوا د افغانستان د دولت سره مرسته کیږي یا د انتخاباتو د کمیسون سره مرسته کیږي دوی پر ځای د دې چې دغه د انتخاباتو لومړی پروسه دویمې ته ور وغورځيږي یا دویم پړاو ته لاړ شي انتخابات پاغي باندې هم همدومره لګښت راځي بیا به هم د دوه هغه کاندیدانو ترمنځ هغه زیاتې رای وړي دغه پروسه بیا په همدومره لګښتونو په همدومره نو زه فکر نه کوم چې افغانان چیرته دقیق او زیر ووسی انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي اوس د تیر په پرتله ک په لومړی انتخاباتو کې خلک ورسره ناشنا او ځکه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې انتخابات تر سره شول نو اوس په دغه انتخاباتو کې که امنیتي ستونزې شته ده خو بیا هم خلک پوښي ودی چې باید چاته رای ورکړي څوک د خپل ولسمشر په توګه د واک په ګدای کې نه وي که افغانان چیرته معمولی بې غوري څخه هم کار واخلي نو شاید چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي او په دویم پړاو کې بیا هم همدغه منډې ترړې وي ځکه چې اوس موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې امنیتي وزم ښه نه ده او دغه پیسې چې یا دغه لګښت چې په دویمه پروسه باندې راځي هغه دې په یوه بله برخه کې ولګول
شي شکر سالزه سبستان هم دا پوښتنه ده ولس ته څه پکار دي چې چا ته رای ورکړي تر څو انتخابات دویم پړاو نه وژغورل شي
خلکو ته دا پکار ده چې په لوړ افغاني شهامت سره باید د رایو صندوقونو ته راشي او هغه چا ته رای ورکړي چې د راتلونکي لپاره د انتخاباتو پروسه دوهم پړاو ته لاړه نه شي او هغه چا ته رای ورکړي چې هغه په افغانستان کې د تیر یو سالم ښه تاریخ ولري او زموږ خلکو ته په ډېرو ژبونو کې روښانه پاتې شوي واوسي
ستاسو له دواړو څخه له سالارزي صاحب څخه او خیبر ډګر څخه ډېره مننه چې موږ سره په دې ګردي میز کې برخه واغسته او خپل نظرونه یې درنو اوریدونکو ته څرګند کړه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د ازادي رادیو دا وخت 2:45 دقیقې د پاکستان د طالبانو د غرزنګ وین مولوي عمر او دغه دوه ملګري په پاکستان کې نیول شوې دي کارپوهان وای د مولوي عمر نیونه د پاکستان حکومت ته فرصت ورکوي چې دغه هیواد د طالبانو د غرزنګ په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي زمونږ خبريال له پاکستانه له نور حال سره
د پاکستان د طالبانو د غرزنګ مرکزی ویان مولوی عمر د مومندو په خوایزو سیمه کې د اربکیانو د لخکر لخوا ترنیول کې دوه وروسته په غلنۍ کې د پاکستان سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دی د مولوی عمر سره یو ځای دغه دوه نور ملګري وحید ګل او حنیف الرحمن هم نیول شوی دی د پاکستان استخباراتي کړیو او د مومندو سیاسي نماینده د مولوی عمر او دغه د ملګرو نیول تایید کړی دی همداراز ویل شوی چې نوموړی او دغه ملګری به د ورځې په بهیر کې ژورنالیستانو ته وښودل شي خو کله چې اسلام آباد کې د پاکستان د بندنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څخه په دې اړه وپوښتل شول نو هغه په ځواب کې وویل دا محل زما په لاس کې په دې اړه کوم معلومات نشته او تر څو په دې اړه کوم کره او باوري معلومات ما ته نه وي رسېدلي زه دا خبره تاییدولی نشم خو داسې راپورونه هم شته چې د پاکستان حکومت به د مولوي عمر د نیول کېدو په اړه رسمي اعلان وروسته وکړي مولوي عمر د بیت الله مسعود نږدې ملګری او د باجوړ د طالبانو د مشر مولوي فقیر محمد ماوین هم او لکلن چې هغه د پاکستان د طالبانو د غورزنګ ویان ټاکل شوی و. خبریالانو ته اسانه شوی وه چې د پاکستان د طالبانو په اړوند ډېرې معلومات ترلاسه کړي. د بیت الله مسعود د مرګ او د هغه د مرستیالانو ترمنځ د خونړۍ نښتې نه پس دا یو بل لوی ټکان دی چې د پاکستان د طالبانو غورزنګ ته رسیږي. د سیاسي چارو کارپور استم شاه مومند په دیړه وای
مولوی عمر صاحب دا دغه چې کوم دی گرفتاری دا یو بل د تاریخ لپاره صدمه ده. زه فکر کوم چې اوس دا تحریک چې کوم دی د طالبانو د دولت خلاف او د حکومت د قوه خلاف دا ډېر ضعیف شوی دی. په دې کې کافي ضعف راغلی دی.
بل پلو د پاکستان د وزې سیډونکي دا هم وایي چې د بیت الله مسعود په ځای تر اوسه داغه ځای نیونکی ټاکل شوی نه دی او دا ښکاره کوي چې د پاکستان د طالبانو غورزنګ کمزوری شوی دی. د پاکستان پیژندل شوی خبریال او سیډونکي احمد رشید وایي
مسله یې ہے کہ وہ اپنا شورا بلائی نہیں سکتے.
طالبانو ته ستونزه دا ده چې هغوی د خپل شورا غونډه را بلل نه شي. هغوی ډارېږي چې که د طالبانو د مشرانو غونډه را وبلله نو د امریکا بې هوا باز الوتکې به پرې بله حمله وکړي. کارپوهان وایي له یوې خوا د امریکایي او پاکستاني الوتکو بمبارۍ او له بلې خوا پر ځمکه د پاکستان د فوز عملیات د دې سبب ګرځېدلي چې د پاکستان د طالبانو د غورزنګ فعالیتونه محدود شي.
دا د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو تاسې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کولی شئ د هم د روانې خبرونې مطالب واوري وګورئ او هم همداراز نور مطالب د نن ورځې په ویب پاڼه کې لیکل شوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د کورنیو چارو د وزارت روسي امنیتي تدابیر بشپړ شوي. همداراز په یو بل مطلب کې لیدل کېږي چې د نوزاد پر ولسوالۍ بیرغ پورته شو خو خلک یې له ناامنۍ سر ټکوي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په خبرونو کې رپورټ خپور شوی او همداراز د دفاع وزارت وایاند جنرال زاهد عظیمی ویلي چې د تبلیغاتي پاڼو د شیندونکو الوتکو پیلوټان نیولي. تر دې مطالبو تر څنګ نور مطالب هم لیدی شي خو روانه خبرونه چې تاسو واورئ په یوې سندرې پای ته رسیږي. د نازي اقبال په غږ
سلام و روزتان بخیر. سه بعد از ظهر با وقت